سپریگ دی کنه
غلام غوث مشال ریڈیو بمبوریت.
دا مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سوې ده. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د مئی 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په جلوزو کیمپ او اکوړه خټک کې به می چاودنې سوي دي چې مرګ ژوبلې اړولې ده، خو کرش مې تر اوسه معلومه نه ده. دا به هم واوري چې امریکا د شام پر پولیسمشر بشار الاسد باندې یو لړ بندیزونه لګولې دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړی سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسې آیډیو خبره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې و. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان په دې خبره و چې اسامه هلته پټ دی. په نوشار کې د پولیسو پر یو موټر تر سوی چاودنې وروسته یو کس وژل سوی او دوه نور ټپي سوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د منځني ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي. اوس بشپړ خبرونه. القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسې آیډیو خپره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړې وه. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په دې آیډیو کې په عربي نړۍ کې د بدلون ستاینه کړې. په مصر او تیونس کې د پاڅون پر بریالیتوب خوشي ښودلې ده. اسامه ویلي په دې هیوادونو کې د واکمنو له ځانه اتلان جوړ کړي وو او د دې لپاره یې رسنۍ تر خپل اغېز لاندې ساتلې وې چې په واک کې پاتې سي. اسامه بن لادن زیاته کړې ده دی په اسلامي نړۍ کې د نورو داسې بدلونونو د هڅو ملاتړ کوي او د هغه په خبره د القاعده شبکې ملاتړو ته پکار ده چې پر حالاتو نظر وساتي او د هغو خلکو ژغورنه دي وکړي چې د خپلې محکمې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې کوي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې کسان په دې خبره و چې اسامه هلته پټ دی. د امریکا د دفاع وزیر روبرت ګیټس او د دې هیواد د پوز مشر ایډمیرل مایکل مولن وایي د پاکستانیو مشرانو په اړه دوی ثبوت نه لري، خو د هغوی په خبره ځینې کسان په دې خبر وو چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې پوځي اکیډمۍ ته نږدې اوسېدی. روبرت ګیټس وایي د امریکایي حکومت ډیر غړو د دې شک څرګندونې کړې دي چې په پاکستان کې یو څوک د اسامه پاستوګنځای خبر وو. مایکل مولن وایي د دې امکان شته چې د اسامه بن لادن له کور څخه ترلاسه شوي مواد دا په ډاګه کړي چې هغه پاکستانی ساتونکي درلودل او کنه. په نوشار کې د پولیسو پر یو موټر تر سره شوي بمي چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د پولیسو د چارواکو له خولې وایي چې دا پېښه نن سهار 15 منټه بالا 6 بجې د نوشار په جنګیري چوکۍ رامنځته شوه. په دې پېښه کې د وژل سوي کس پېژندګلوي نه ده سوې، خو ټپي سوي کسان د پولیس عسکر دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. د پیسو د نړیوال صندوق مشر دومنیک سټراسکان د جنسي تیری د هڅې په تور کې د وخت د نیویارک په یو زندان کې دی. نوموړي د یو بیان په ترڅ کې پر د لګېدلي ټول تورونه بې بنسټه بللي دي. د سټراسکان دا څرګندونې له هغه څو ساعته وړاندې مخې ته راغلي دي چې د نوموړي وکیلان د ده د ضمانت لپاره په دویم ځل عدالت ته ځي. د یادونې وړ ده چې عدالت د نوموړي ضمانت درخواست له وړاندې لا رد کړی او ویلي دي چې که نوموړی خوشی سو نو له هېواده به ووځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د منځني ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وینا به د منځني ختیځ لپاره پر تګلاره او په عربي نړۍ کې د سیاسي بدلون په اړه وي. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به د هغو هیوادونو لپاره چې سیاسي اصلاحات یې راوستي دي د مالي مرستو ژمنې هم وکړي. د دې ترڅنګ دا امکان هم شته چې نوموړی به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د امن د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه او په شام کې پر مظاهرچانو د حکومتي تشدد غندنه هم وکړي. یاد دی وی چې امریکایي ولسمشر د یو انتظامی امر لمخې د شام پر ولسمشر بشار الاسد او شپږ نورو لوړپوړو چارواکو بندیز لګولی چې ورسره د هغوی هغه جایدادونه چې دوی یې په امریکا کې لري او یا د دوی ګټه پکښې وي ضبط کړل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکا وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په نوشار او اکوړه خټه کې به می چاودنې سوي چې مرګ ژوبلې اړولې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اوس هم د چین په څلور ورځنی سفر باندې دی. دا چې چین له پاکستان سره په ملګرتیا کې تر کومه حده د نړیوالو فشار زغملای سي د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ په حق لوای
چاینا خپل چې د امریکای خپاکول یا د امریکای سره خپل تعلقات خرابول دا سي ریسک په غوي و نخلي.
امریکا د شام پر ولسمشر او یو لړ ورپړو چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په حق لته داسې وایي
President Assad talks about reforms but his heavy-handed brutal crackdown shows his true intentions.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نشتوالی یا لوډ شیډنګ دوام لري. د کراچي یو اغیزمن سوی کس یې په اړه څه داسې وایي
کراچی کې واړه واړه کورونه دي د ټولو خلکو چې پندش پک ماشومان چې سړیا بسکای هغه بیلیم لاړه شي چوبم نه او چې کاروبار دم خراب شي بیا بسکای خیر بغواړي.
او د روان خبرونه په بای کې ځنګړي 19 پروګرام پلوشا ورېدل هم مهروي چې د میرمن لپاره ځنګړي سوي. ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال ریډیو څخه ورې چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د خیبر پښتونخوا په نوښار کې او ورسره په اکوړه خټه کې به می چاودنه تر سره سوي دي چې یو لړ مارک جوب لري مست کړی دی. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه په خپل ډیر راپور کرا کوي.
نن په نوخار ضلع کې په دوه بمی چاودنو کې یو کس مړ او درې کسان جوبل شول. بمبئی چاودنا په کوړی کې شو چرته چې د پولیس یو موبایل یا ډاټسن په نخه کړی شو. د نوخار ضلع د پولیس مشر قریش خان په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل گرمی په وخت جلوزی په کډوال کیمپ کې او شوا په کومه کې چې یو کس جوبل شو. د جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر وای چې دا چاودنا د د دفتر مخې ته وشو. دا خبره د یادونه ور ده چې په تیرو دریو میاشتو کې په نوخار ضلع کې په یولس پمی چاودنو کې د 15 نه زیات کسان مړ شوي دي او زس کولونا هم رنگړې شوې دي. فواد علي شاه مشال ريډيو پېښور.
ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال ريډيو څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د تیرو دوو ورځو راهیسې د خپل گاونډي هیواد چین په څلور ورځنۍ دوره دی چیرې چې نوموړي د چین له ولسمشر وزیر اعظم او نورو لوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او پر یو شمېر لوزنامو یې لاسلیک هم کړی دی. چین ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال عالم زیب خان نور تازه حال راکوي چې څه شیبه وړاندې زموږ همکار منور شاه ورڅخه پوښتلې دي. عالم زیب واورو چې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم په حق له نور تازه څه حال راکوي.
د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی هغه د دې خبرې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه خبرو کې مطبوعاتو ته او خبریالانو ته وویلې چې کوم قرارداد دوی سوړه دینان دي په پارلمان کې پاس کړی او د هغې منظوري ورکړې او په هغې دا خبره هم وه چې د پاکستان خارجه پالیسي باندې مجکن نظرثاني کولی شي، خو په دې اخوا د امریکې سره هم دغه پالیسۍ ته دغه خارجه پالیسۍ ته یوه اربیا کتی شي. وزیر اعظم دغه مطبوعاتو ته او دغه خبریالانو ته وویل چې موږ به ډېر زر بلکہ اگر داہوں میں چر پاکستان تو واپس ہم دیکھ پر دورے رنم کو پتے مانے سلاک ہو اور اگر انڈی کو ہے تکم اپوزیشن مخالب دے دی اور داہ شاہد نور سمرہ سیاست زہران دی اور حکومت چکم ملگی داہو سرہ اور داہ پاکستان اگر امریکی چکم خارجی پالیسی دے پا آگے ممگا نظر سانی کیو اور آگے تو یہ واردیا کتن ہے کو داہ شاہد دی سیاست سر وزیر اعظم پتا خبرو کی داہوں میں چر وزیرستان پا آپریشن کے ممگا دا چا فشار ہم نلرو اور پاکستان کل ہم اواری
المزیب خان یوسف رضا گیلانی پرون پرچین کے وزیر اعظم وین جی ابا سرا ملاقات ہم کرے دے اوزن لوزنامی یہ لاسلی کڑی دی پدغ یڑا سے تفصیل لرئی
جی بالکل وین جی ابا سرا چین وزیر اعظم سرے پرون ملاقات کرے ہو اوزن چین جی کم سر دے ہو جنتا دا سر دن ملاقات کی پرون ملاقات کی کش یو پے وہ دوار مشران جی کم دے پاس وڑا کی خبر اتر منو خدا او کڑی دے سرا سرا جی کم دے پاکستان او چین ترمنځ د سو ملوزنامې شوې چې پاکستان درې ډېرې زیاتې مهمې نه پاره درو کې په تجارتي اړیکو باندې په ټکنیکی اړیکو باندې او دا غشان د سندک تاج چې کوم مشهور پروژه دی په مکه منصوبه د په هغه باندې چې کوم دی لاس لوزنه شوې لاس لیکل شوې دي خو دا د دې معاهدو سره سره چې کوم دی په چین باندې کوم دی په پاکستان کې د بجلی په اړه باندې هم کار کوي دا څنګه ډګونو په اړه به هم کار کوي لاس سره سره چې کوم څه زړګان دي په فورس او غوا و کروڑ ډالر هغه د پاره اور کوي او دا غشان لس کروڑ ډالر به کوم دی په آسانو کې سنوي پاکستان پاکستان تا قرض ورکی دی سره سره وزیر اعظم چې کوم دی الټی تجارتی فورم هغه ته هم وینا کړې او او اتو سو تاجران دي هغه ته هم ویل چې او پاکستان کې سرمایه کاری وکړي او پاکستان چې کوم دی سرمایه کاری لپاره موجود دي او دا شان دا دوره چې کوم دی دا تر سبا پورې روان وي. نن به چې کوم دی وزیر اعظم د چین د صدر سره هم ملاقات کوي او سبا واپس وي.
گران اوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال عالم زیب خانو چې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم د دورې په حق له زموږ د همکار منور شاه پښتنې جواب ولی په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې مو په خبرونو او راپورونو کې هم اوریدل دي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې اسامه بن لادن د روان میاشتې پر دوهمه نیټه ووژل سو. تر دې وژنې وروسته چین ته د پاکستان د وزیر اعظم د لومړی سفر دی او دې سفر ته بیلابیل کارپوهان ډیر د ارزښت په سترګه ګوري. زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم په دې اړه یو راپور تیار کړی دی او د پاکستان د وزیر اعظم د دغه دورې په حق له د بیلابیلو کارپوهانو سره خبرې کړي. راځي چې ورته غوږ شو.
د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته چې پاکستان له کوم نړیوال فشار سره مخامخ شو نو د کارپوهانو په فکر دغه هیواد له دې حالت څخه د راوتو هڅه کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری څه موده مخکې روسیې ته سفر کړی وو او اوس وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر دی. چین د پاکستان ډیر اعتباري او نږدې هیواد بلل کېږي، خو کارپوهان فکر کوي چې له امریکا سره د اړیکو د خرابېدو وروسته چین د پاکستان هغه مرسته نسي کولای کوم چې ورځنی تمه کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خان هم په دې نظر دی.
پاکستان سره د خلاف جګړه د خپلو به عمر لغونده دی ډیپلوماټیک اسولیشن نه راوته دی په هم کوشش کوي. دی لړکی دی زرداری سره مخکې دوره او د موسکو ته لاړو. اوس وزیر اعظم ګیلانی چین ته تللی دی. چین پاکستان سره یو د خطالو کې د مودې راځي پاتې شوی دی. نو دا د چې دی اهمیت خوشته ده خو نه ویل چې دی وخت د اصل دین دوره ده. خو دوی باندې هم پاکستان هم کلیئر دی ټول پلیئر دی. چین ته ډېر ښه ملګرتیا کوي خو پاکستان کوم ضرورت نه لري هغه په چین نه پوره کیږي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ همایون خان هم دا فکر کوي چې چین هڅه کوي چې هغه د پاکستان پر سر له امریکا سره اړیکې خرابې نه کړي.
خلق وای چې چوکه امریکای سره څه کشیدګی غونته راغلې دا اوس په پاکستان چې دی چاینا ته نور نور به چاینا ته طرف ته بغوري. زما خیال نه دی چې دا تیسس چې کوم دی دا صحیح دی. یو خو چاینا همیشه پاکستان له صحیح رائے ورکړې ده. هغه چیرې پاکستان په غلط لاره نه دی اچولی. او دویمه خبره دا ده چې چاینا په خپله چې دی خپل اندرونی معاملات چې کوم دي یو لس شل کاله نور به د هغوی فوکس هلته کېږي او هغوی د امریکې خفاکول یا د امریکې سره خپل تعلقات خرابول داسې رسک به هغوی ونخلي.
که وکتل سي د اسامه بن لادن د وژل کې درسته په نړۍ کې یوازینی هیواد چینو چې ویلې پکار دی د پاکستان د سالمیت خیال وساتر سي او د ترګرې په ځای جګړه کې نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي. ځینې کارپوهان داسې فکر کوي چې دا یو ډول امریکا ته پیغام وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سرتاج عزیز وایي چې داسې نه ده، بلکې دا د چین یو تلپاتې دریځ دی.
کہ دا سوورنٹی جدا آغا وائلیٹ نہ بکول پکار امریکہ ہمیشہ دا 9/11 نپس دا کوشش کئی کہ نان سٹیٹ ایکٹرز پوٹینشلی تھریٹن کئی اور وطن چے دے آگے مان دے قابو نشی کو دے نمونگتا دے حق کی چے مونگا یونیلیٹرل ایکشن کو پری ایمپٹیو ایکشن چین ہمیشہ دا خبر کری دا کہ دا قوائم دا چارٹر کے چکم ریکوائرمنٹ دی آگا پورا کول پکار دی ہو صرف وقتی سیاست دا پارا
خو البته زیاتره کارپوهان په دې اتفاق کوي چې کچرته د پاکستان او امریکا اړیکې ډېرې خرابې هم سي، چین خپلو نړیوالو سیاسي او اقتصادي ګټو ته په پام سره په بشپړه توګه د پاکستان په صف کې نشي درېدلای. زموږ همکار عبدالحی کاکړ وو چې د پاکستان او چین د اړیکو په حق له د دې د ارزښت په حق له د مخبلابیل کارپوهان سره خبرې کړې وي او دغه راپور تاسو ته اورولې.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو وسو د افغانستان پر لور. د افغانستان پکتیا ولایت په وزی زدران ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د کمپنۍ پر ساتونکو یو وسلوال برید سوی دی چې لکه بلې د سړک جوړونې د کمپنۍ د امنیتي ډلې دو اویا تنه لا درک دي او د کمپنۍ دولس موټرونه هم وران سوي دي. په دې حق لنور حال زموږ د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل ډیر راپور کې راکوي.
تیر شپه د پکتیا په وزی زدران ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د شرکت په ساتونکو وسلوال برید شوی چې له امله یې د سړک جوړونې د امنیتي کمپنۍ دوه اویا ساتونکي لادرک دي او د کمپنۍ دولس موټرونه هم ویجاړ شوي دي. د وزی زدران ولسوال عبدالولي زدران وایي چې په برید کې د ساختماني شرکت دوه تنه ټپیان شوي او یو شمېر ساتونکي لادرک دي، خو د نورو معلوماتو په اړه یې ناخبري وښوده. د پکتیا ولایت د ټولګټو چارو رئیس انجینر عبدالله دورانی هم د پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې تېره شپه د ګلاس کې سکای ساختماني شرکت په امنیتي کمپنۍ برید کې د امنیتي کمپنۍ دوه اویا ساتونکي لا درک دی او د کمپنۍ دولس موټرونه هم ویجاړ شوي دي.
د افغانستان د آبادۍ او د سولې د ځوانو خوا په دې باندې برید شوی ده چې دولس پای وسایط ماشینګري البته له منځه تللې ده او سرک موټر او کورلارې هم سوځېدلې دي. په دې ساحه کې تقریبا د
د وسلوالو طالبانو ویانځ بیولا مجاهد وایي چې په برید کې د سړک جوړونې شرکت دولس تنه وژلې او د شرکت دولس موټرونه هم ویجاړ کړي دي. مجاهد په برید کې د دوه تنو برید کوونکو د وژل کېدو هم پخلی کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیر.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ریپورټونه وایي چې د القاعده ترهګری ډلې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته سیف العادل د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. عادل د مصر اوسیدونکی دی او پخوا د دې هیواد په پوځ کې هم پاتې شوی وو. په دې اړه د مشال د خبر د مرکزي څانګې راپور به زموږ همکار بشیر ګواش درته واوروي.
د خبری رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د امریکایانو لخوا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د القاعده ډلې د مصر سیف العادل د نوي موقتی مشر په توګه ټاکل دي. د الجزیری او سینین ټلویزیونونو د رپورټونو تر مخه د نوموړي عمر د 40 او 50 کلونو ترمنځ دی او د امریکایي چارواکو په وینا د القاعده یو مهم پوځي قومندان وو. په نوموړي تور دی چې په 1998 کال کې یې په نیروبی او دارالسلام کې د امریکا په سفارتونو د بریدونو په کولو کې لاس درلود. په نوموړي دا تورونه هم دی چې په 1990 کلونو کې یې په افغانستان او سوډان کې د ملیشو لپاره روزنیز مرکزونه جوړ کړي وو. د اف بی آی په وینا د العادل په سر 5 ملیونه ډالر جایزه هم اعلان شوې وه. څېړونکي وایي چې سیف العادل به ونه شي کړی د اسامه بن لادن ځای ونیسي. لندن میشتا کارپو شاشانک جوشی وای
سیف العادل هاز نات بین اپوینټډ امیر اف القاعده هیز نات بین اپوینټډ
سیف العادل د القاعده امیر نه دی ټاکل شوی هغه هغومره حیثیت نه لري سمره چې اسامه درلود د دې مطلب دا دی چې د یو تنظیم په توګه القاعده د دې وړتیا نه لري چې د مشر د ټاکلو لپاره د ټول کارونه سم ترسره کړي مثلا د مشرۍ د سوګان پورته کولو بهیر او د مشر لپاره د شورا ټاکل هغه څه دي چې په اوسنۍ شرایطو کې پرې کار کول مشکل ښکاري
convoking a shura a leadership meeting all of those things have been impossible in the circumstances
تر دې دمه دا سوال کېدل چې د اسامه مرستیال او د هغه د اوګدې مودې ملګری امن از ظواهری بعد هغه زیناست شي د لا روخانه نه دا چې د القاعده د مشر پتوګه د سیف العادل ټاکل کېدل بعد امن الزواهری د پلوینو او په عراق او یمن کې د القاعده د څنګه لپاره څومره د منلو وړ وي خو شاشانک جوشي وایي چې د عادل ټاکل کېدل با القاعده ته د اسامه پشان بل روحاني مشر ورنکي
symbolic function that bin Laden played that is
Osama da Al Qaeda da satlo aw da dwi da nu khurawlo la para yow symbol go che bal sok da gatsha nishi da kawle tardi che tar tolo mashhur aw da Osama amrastial Ayman Zawahiri ham da haga pashan asar na lari pa hichcha ke da Osama pashan rakhun nishta
د رائټرز خبری ایجنسی په وینا سیف العادل د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا د بریدونو په محل په افغانستان کې وو او بیا ایران ته لاړ هلته ایرانانو د القاعده د نور غړو سره یو ځای د نظارت لاندې ونیو خو د عربي خبری ایجنسیونو په وینا ایران یو کال وړاندې عادل پریخود او اوس د پاکستان او افغانستان د پولي خواوشا اوسیږي
بشیر غواشو چې د القاعده د نوی مشر د ټاکلو په حق له د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي
او ریډیو خپل د مشال رادیو خبرونه پردي ځای پای ته رسیدي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ښه چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼه پته ده دلته نه یوازې نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
ګران اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ او کچيري په خپل موبایل ټلیفون کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د موبایل لاله هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ او هم یې لوستلای او لیدلای شئ او اوس زه د یو مطبوعاتي کتنې پر لور ل امریکا څخه خبرېدونکو مجله فارم پالیسی په امریکا کې د پاکستان د سفیر حسین حقانی د کتاب پاکستان د پوځ او جماعت ترمنځ د حواله پر کولو سره لیکي د پاکستان پوځ د اسلامي توندلارو سره نږدې اړیکې درلودي او امریکا کله هم د پاکستان څخه په دې اړه پوښتنه ونه کړي د دغه مقاله نور مهم ټکي زموږ همکار ګل حضرت اوروي
مجله فارن پالیسی خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی په مختلف امریکایي میډیا کې د حکومت او فوج دفاع کوي چې اسامه بن لادن د ادارو د نااهلی لوجي په دغه هیواد کې تر اوګدي مودي اوسېدو خو په 2015 کال کې سفیر حسین حقانی کتاب پاکستان د جماعت او فوج ترمنځ کې حقانی په پاکستان فوج له ورپکو او اسلامي سختدریزو سره د اړیکو درلودو خبرې کړې وي مجلې د حقانی کتاب د پای ټکی په مقاله کې راخستې دي او لیکي چې د حقانی په وینا د فوج او د سختدریزو ترمنځ اړیکې د پاکستان په پرمختګ او د جدید ریاست جوړېدو کې لوی خند دی سفیر حقانی په کتاب کې لیکي چې په پاکستان کې مذهب سستونځ نه ده د غلط خلک سیاسي او اقتصادي په هلري او د رای سرګندونه د ووټ په لار کوي خو د پاکستان فوج لخوا سیاسي نظام او د هیواد امنیتی ترجیحات ټاکل کیږي کوم چې د هیواد د روح پر ضد ده حقانی په کتاب کې لیکي چې د پاکستان فوج د ولس په زړونو کې ویر اچولې ده او نفسیاتی او سیاسی بندونه جوړ کړی دي د دې نفسیاتی سیاسی ویری فائدې مذهبي توندلارو ته او فوجي جنرالانو ته رسی او دوی په خډول خپل طاقت ته دوام ورکوي. حکانی لیکي چې د امریکای لخوا د پاکستان فوج سره مرستې لکبل د هیواد سیکولریزم او ټولنې ته زیان رسی. پاکستان زر خپل ملګری یا دښمن ګړل ګران دی، ځکه چې دا هیواد د اسلامي توندلارو نظریاتي مرکز دی. دغه اسلامي توندلاري په کشمیر کې جګړه کوي او په افغانستان کې د طالبانو مرسته هم کوي. حقانی په کتاب کې لیکي چې د جنرال مشرف لخوا امریکای سره د القاعده غړو معلومات شریکول دا سرګندۍ چې پاکستان اسلامي توندلارو سره اوس د اوږدې مودې اړیکې پرېخوستل غواړي. حقانی په کتاب کې زیاتوي چې پاکستان سوزل د ناکامه ریاست ته نږدې شوی و، خو د امریکای فوجي او اقتصادي مرستې له کبله په ارضي توګه راپورته شو. د پاکستان کمزور ادارې او د شناخت بحران له اسلامي توندلارو ته مرسته ورکوي. حسین حقانی په خپل کتاب کې تاریخي حواله هم ورکړې ده او لیکي 1950 کې د امریکای خارجه چارو وزارت پالیسي بیان کې ویلي شوی وو چې کمیونیزم سره سره لوی غواخ په پاکستان کې جاګیردار مخالف ډلې او غیر تعلیم یافته مذهبي مشران دي. حقانی په کتاب کې لیکي چې د بد مرغه امریکای سلور لسیزو پورې په پاکستان دا فشار نه راوړلو چې له اسلامي اورپکو سره اړیکې پریږ دي تر سوچ د 11 ستمبر پیښې رامنځته نه شوې. حسین حقانی په کتاب کې لیکي چې د پاکستان فوج تل د امریکای نه امداد اخستې دي، خو په بدله کې هغه څه ندي شریک کړي کوم چې امریکای غوښتل. په 1950 نه 1960 کال پورې ایوب خان د کمیونیزم لاره نیولو لپاره ګټور معلومات ورکړي وو، خو مرکزي او مهم ځایونه ورته نو په نخه کړي. همدغه شان ضیاء الحق شوروي اتحاد ته ماتې ورکولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په افغانستان کې د خپل خوښې حکومت جوړول غوښتل. امریکای چری هم آی اس آی کنټرول نه کړه او نه هم د مجاهدینو په معاملې پوښتنې وکړي. پاکستان په افغانستان کې د جهاد نه دومره متاثره شول چې دای کشمیر ته وغځولو. مشرف د القاعده پر ضد کاروایانو کې مخصوص معلومات شریک کړي وو. حقانی لیکي چې د پاکستان فوج د امریکای لخوا د امداد په بندولو ناراضه کېدل هم او خپل ولس یې د امریکای پر ضد راپارسول. د استخباراتي ادارې آی اس آی په سیاست کې کردار او د 1978 1990 او د 1990 ټاکنو کې د آی اس آی لاسوهنې په اړه حقانی کتاب کې لیکي چې امریکا چری هم د دې پوښتنه ونه کړه. فارن پالیسي د مقالې په پای کې د سفیر حسین حقانی کتاب آخري پیراګراف راخستې دي او لیکي چې پاکستان ډېر په بیړه جوړ شوی و چې د قام خیالاتو او خواهشاتو په پرتله دا ریاست جوړ شو. باید امریکا او پاکستان شتمن او واکداران دا ریاست د نظریاتو نه راوباسي او یو کارون کې ریاست کې بدل کړي.
گاوریدونکو زموږ همکار ګلایاز وو چې په امریکایي مجله فارم پالیسی کې د پاکستان د سفیر حسین حقانی د کتاب د ځینو احوالو مهم ټکي اورول.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو خبري. د القاعده تنظیم د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې له سخت فشار سره مخامخ شوي دي. د امریکا د خارجه چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان لپاره په خوانی مرستیال ولی نصر په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې مقاله لیکلې ده او وایي چې امریکا ته پکار دی چې پاکستان خپل ځان ته رانژدې کړي. د دغه مقالې نور مهم ټکي به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
د اسامه بن لادن د وجنې په تناظر کې امریکا په پاکستان کې نوې لارې لټوي، خو یو عام تاثر دا دی چې د پاکستان په اړه د واشنگټن تګلاره دا مهال د ناکامۍ سره مخ ده او د دې په اړه دلیل دا وړاندې کیږي چې په 2000 کال کې د امریکا د پاکستان په اړه کوم نظر و هغه کې بدلون نه دی راغلی، او کچره هم هغه رنګ اړیکې پاکستان سره وساتلې شي نو په موجوده دور کې به دا یو لویه غلطي وي. ورسپاڼه فائنانشل ټایمز کی ولی نصر لیکي چې په 13 کالو کې د امریکا صرف د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی ترسترګي وي چې د القاعده شبکې مشران ونیسي. ولی نصر لیکي چې امریکا د پرویز مشرف حکومت سره ډېرې مالی مرستې هم په دې نیت کړې وي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې دوی ځان سره ملګري کړي، او د دغه تګلارې له کبله امریکا په هغو ثبوتونو باور کولو ته تیار نه و چې ګوندې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی یا په دغه اداره کې څه بدماش قوتونه د ترهګرو په شا ولاړ دي، او دا یې ګڼله چې پاکستان امریکا سره په دغه جنگ کې یو خوله دی. ولی نصر لیکي چې ولسمشر باراک اوباما خپل دغه تګلاره کې بدلون راوستو او په آی ایس آی بروسه پرېښوده او سی ای ای ته یې دغه اختیار ورکړو چې په ځانګړې توګه د اسامه بن لادن لټون وکړي. او ځکه امریکا په پاکستان کې دننه تر ټولو نړۍ نه زیات ترهګر اوجل. خود دې پوزي اړیکو نه پرتا امریکا پاکستان سره خپلې ډیپلوماټیکی اړیکې هم برابرې ساتلې دي، او د کیری لوګر برمن بل لمخې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې هم کړې دي، او د پاکستان د سیلاب ځپلو پاړې هم یو شمیر مرستې کړې دي. ولی نصر لیکي چې کله د اسامه بن لادن د وجنې له وجې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي، نو امریکا له پکار دي چې پاکستان سره د اوږدمهاله تګلارې له کبله هڅې وکړي چې د هغوی عادتونه بدل کړي.
ګران اوریدونکو، مجید بابر وو چې تاسو ته د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اورول. دا وخت په پېښور کې د غرمې یو نیمه بجه سوې ده. بوریوال کاکړ بلند خبر نه واوروي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې د شرکت پر ساتونکو وسلوال برید شوی او دوه اویا تنه ساتونکي بے دره کړي. القاعده شبکې د اسامه بن لادن یو داسي ايديو خبره کړې ده چې هغه تر وژل کېدو وړاندې ثبت کړي و. لوړپوړي امریکایي چارواکي وایي په پاکستان کې ځینې داسې کسان وو چې په دې خبر وو چې اسامه بن لادن هلته پټ دی. په نوشار کې پر د پولیسو پر یو موټر بمی برید شوی، یو کس پکې وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د منځني ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي.
ګران اوریدونکو، بوریوال کاکړ چې تاسو ته لاندې خبرونه واورول، اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور. امریکا تیر ورځ د شام د ولسمشر بشار الاسد او د هغه د حکومت د شپږو لوړپوړو چارواکو پر ضد د بندیزونو اعلان وکړي. د شام حکومت د تیرې څمودې راهیسې په مخالفو مظاهره کوونکو د تشدد او اخوډه په پیښو کې تورن دي. د نهې په ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي و چې په ځای د دې چې په شام کې اصلاحات راوستل سي، ولسمشر بشار الاسد د خپل ولس پر ضد د تشدد څخه کار واخیستی. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت په عربي هیواد شام کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو پر لپسې پیښو ته په کتنې تیر ورځ دغه هیواد په صدر بشار الاسد سره له شپږو جګپوړو دولتي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه پریکړه چې د امریکا د خزانې د وزارت لخوا اعلان شوه، په ترڅ کې د دغو وو واړو تنانو د امریکا دننه د وجود لرونکو شتمنیو د کنګل کولو سربیره امریکایي وګړي او کمپنۍ هم له دوی سره د څه قسمه کاروباري لین دین کولو څخه منع کړل شوي دي. د امریکا د خزانې په وزارت کې د ترهګرای ضد او مالی استخباراتو د سانګې مرستیال وزیر ډیوډ کوهن د یوې اعلامیې په خبرولو وویل چې د بشر الاسد او دغه د پلویانو پر ضد د بندیزونو پر راوړلو د صدر اوباما اداره غواړي د شام رژیم ته واضح پیغام ورسوي چې د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتی د کړنو بترې حساب واغستل شي. په عین حال کې د رایټرز اجانس راپور د شام د حکومت د مخالفینو لخوا لیکي چې وایي د تیرو دو میاشتو په موده کې د صدر اسد د ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 200 ملکی وګړي چې د نوموړي د یو لس کلن واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې وژل شوي دي. بلې خوا ته بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن اوړم ورځ په واشنگټن کې د اروپایي ټولنې له مشرې استازې میرمن کیتھرین ایشټن سره یوې ګډې خبري غونډې ته په خپلې وینا کې د شام صدر د ایراني رژیم په څیر د خپلو خلکو د زورولو په تور تورن کړل او وی ویل صدر اسد د اصلاحاتو خبرې کوي، ولې دغه ظالمانه فعالیتونه دغه د رښتینو ارادو څرګندوي کوي. د اروپایي ټولنې استازې میرمن ایشټن چې سازمان یې وار لمخې د شام د حکومت په 1204 بندیزونه لګولي، د واشنگټن خبري غونډې ته وویل هغوی هڅه کوي د شام رژیم په مظاهره کوونکو له تشدد کارولو رامنی کړي. ما د شام له خارجه وزیر سره د تیرې اونۍ د خپلې لیدنې پر مهال واضح کړه چې حکومت یې څرنګه له دې وروستۍ موکې څخه په ګټې پورته کولو کولی شي چې خپله لاره بدله کړي، او موږ به وګورو چې زما دغه سپارښتنې څومره اغېزناکې ثابتېږي. خو زه دا خبره کوم چې موږ به لګول شویو بندیزونو ته بیا هم کتنه وکړو تر څو تر ممکنه بریده د هغو پیاوړتیا یقیني کړی شو. په داسې حال کې چې صدر اوباما 13 میاشت د یوې حکمنامې په جاري کولو د شام استخباراتي اداره او د صدر بشار الاسد دوه نږدې خپلوان له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تور کې تر بندیزونو لاندې راوستل. راپورونه وایي چې په ذاتی توګه صدر اسد په بندیزونو سره د پنخه کولو له پریکړې انګیرل کیږي چې ګوند امریکا او هم یې لویدیز پلویان د نوموړي د واکا د لری کولو په هڅه کې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. اوس زو د قبایلی سیمو د یو موضوع پر لور. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د راهي نجات په نامه د پوځي اپریشن تر پیل وروسته د دغه سیمو یو شمیر خلک په کډوالۍ ژوند تیروي او دا وخت په د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میشتي. دا خلک وایي چې دوی اوس هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او ژوند یې په ډیر مشکل کې تیریږي. له دوه خلکو سره په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو خبریال سلام مسعود خبرې کړې او دا راپور را لېږل دي چې تاسو هم سره ګرځوم.
په سویلی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د راي نجات اپریشن په واجه کا یو لور ته تر 5 لک پورې مسعود قبایلیون په کډو کولو مجبور شول، نو په بل لوري باندې دوی ته غټ معاشي او اقتصادي تاوانونه هم ورسېدل. د اماراتي لرګو او سنگ مرمر دوه تاجرون حاج جنابت خان او میر احمد بیاي
میجو و تا تمبر کاروبار و دلارګه په جنگل شکټای شو او ماکینا د ته هم مول رو تلای و دا پرشن په واجه جنگلی نه هو الارګي هو ا د اډ مولی نه هو ار شاید مشتا باشول چې کیم میج مسعود کبایل دی د تمبر د جنگلا د لارګه چې کیم د نقصان وشه په عربینا په کروڑینا جنگل شه چې کیم مول کټای و اتا باش
د ماربل کنډکټری اور می فیکټری جوړا کړه پون پاکستان تا لاهور اسلام آباد کراچی ته می سپلای کړه. دا وډه سرمایه مو وتا ولګول کاروبار جنگ روغای میش په وطن فیکٹری آر څه شاید میش ور پوته شول اس کلا پاتا وس نور تلگی چې فیکٹری څه شو غار څه شو تایر مولینا ویر سره تقریبا د 2 کروڑ ریپه دا هور اتا پوته شول څومره وسایل وی په غزیم تبایی وشول مهرباني دا وشي چې د میش د نقصان ازاله دا وشي.
د سلی وزیرستان مکین سره تعلق لرونکا یو په خنای انجینیر نور محمد مسعود په دا لړکشه په دا رنگ جاګیږي.
دی علاقې سادیاتې روزګار کاروبار دی بزوري نه دی وړکه وړکه فیکټری دی د اریګیشن تور سیستم دی څومره چینل دی څومره انفراستراکچر دی د ایجوکیشن شولا یا هیلث شولا نو دغه ټولې ته بربوت شو سره روزګار کاروبار ټول تلی ته باشه.
د سیمه سیاسي او سماجی کارکون اډوکیټ خانوالی ویایي
وزیرستان شل کڅرنګا چې فیکټری و ترانسپورټ و مختلف قسمه کاروبار و ایغي تبعی و شولا مزکه روډینا بنیادی شای چې کیم د مو په زنده هغه انفراستراکچر وو ولاته چې د چا عام قبایل د عام وزیرستاني لیا د مسجد کیم کورډنګ شوای دی اتر 50 لک راون 100 کروڑ روپے پورا د نقصان یې په دامت شوی دا د نقصان چې کیما تخمینا ولاګیږي مونږ د زداست جو داو پار بنا ډالر شوی د میش په نومه کیم فندینا روغلل بل د دغه فندی چې پاتا نه ولاګیدل خورد برد کیږي.
دا تاوانونه په څنګه بریاشي په دا لړکشه می چې د قطبی سیمو په خنای ستر سکتر او قبایلی چارو ماهر څنګه مرجان مسعود وژه غوا اغه وویل
دمر پستر سکیل باندې لکه څنګه د ساوت وزیرستان د مسجد د علاقې نه خلق لور شي نو په هغه علاقه کې قدرتی طور باندې چې کوم فزیکل انفراستراکچر وی اه تباشي اقتصادیات او معاشات ټول ارشه ختم شوی دي دغه بیا واپس خپل پوزیشن ته بالکل رتلای شي خو هر اول شای امن ده چې د ګورنمنت ریټ په دای علاقې کې قائم شي د علاقې د ګورنمنت شي بیا چې کوم د شپ ستر له و فاندینګ وشي روډز بجلی دا شای ورا سیږي کولینا هسپتالینا د هر شای برابر شي د خلک به همت خلک او لاوالی خپل مقام ته بلکې په مقام نو مخ شه تیر شي خوبوره چې فاندینګ جو
دا کا بلون غشتنه کوي چې په سیمه شه د امن په غرض بشپړ قدمونه پورته کړای شي چې دوی خپل کورونا باسیا پټي آباد او زبدلی معاشي او اقتصادي حالات بیا برابر کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
ګران اوریدونکو اوس زو د کراچی پر لور. د پاکستان په ترچولو لوی صنعتي ښار کراچی کې د بجلی د ادارې کی ای اس سی د کارکونکو لخوا د تیرو څلیرشت ورځو راهیسې شروع شوي ګربندیز له کبله په دغه ښار کې د بجلی بحران نور هم زیات شوی دی او خلک له یو شمیر ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل دې راپور کې راکوي.
کراچۍ ښار چې یو وخت د رڼاګانو ښار یادېدو اوس د دغې ښار اوسېدونکي وایي چې په دغې ښار کې د بجلی لوډ شیډنګ د ګنټو په حساب نه دی بلکې د ورځو او شپو په حساب دی. د کراچۍ ښار په کلپټن کیماډي ټاون طارق روډ صدر او نور ګڼ شمېر سیمو کې د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی نشته. مشال ریډیو سره په خبرو کې څو ښاریانو وویل چې د تیرو درې ورځو راهیسې د بجلی مسلسل نشتوالي له امله دوی په تنګو کورونو کې یو خو د ګرمۍ عذاب تېروي او بل د بجلی لوډ شیډنګ له وجې کورونو ته اوبه هم ناراضي.
نوم مې نام دی نن درې مرد ده چې بجلی نشته او داسې جامې د هغو سي دي چې دی په سترګم ړوند دی په غوږونو م کوڼ دی په خوله م ګونګا دی پر ځان یې سرکې کړی دی او عوامې تباه برباد کړی واړه او لوی تباه شول. غریبانان مزدوري نشته بجلی نشته دا روزګار دی زمونږ دا دی نن څلوره مرد ده سپلای پرتی دي مونږ دغه شاته ناست یو دا ټول غریبانان ناست یو څوک څلو لا څوک روګونو لپاره خدا واړه بس کوي په کورونو کې دا ماشومان تباکی کی گرمائی دل آسا اوبر نشتے بجلی نشتے دا بس پروگرامی واڑ بس کئی زنانا خون سے کرتے دے لارو کو تو ہاں بیگا منگا بار پراتو شی زنانا بدا کا شادی ببو جو ما شمان تلارو کے ناس کراچی کے واڑ واڑ کورونا ای دٹول خل کو پوشی د دو کسانو نه درو نه پکې سیوا نه را دي چې پندش پک ما شومان چې سړیا بس کوي اجي بیلیم لاړه شي چوبم ني او چې کاروبار دم خراب شي یا بس کوي خیر بغواړي ها ورس په بیلی چلیږي
به مور د بیلی شي کاروبار خراب دي ټول مزدورانو او دغه عدالت خراب دي بیلی لاسا کوګې لاګه ما شومان لاسې ګرمه لاسا پراته دي بیلی میلی نشه لاسې بوزه خراب کړي اوس نه هسپتال ته بوتلو او ګرمي دا او ګرمه کې دي او
ریشم ګل چې د سبزی سٹور چلوي وای چې د بجلی د ورکیدو وروسته د جنریټر څخه کار اخلي خو د پرون را پدې خو د خار په زیاتره پېټرول پمپونو کې پېټرول نه ملاويږي.
د بجلی د وجې لکه وبنشته ده او وړو ته تکلیف ده څوک بار په ګلو کې ملاستي څوک کم ځای ملاستي او تقریبا نماشل کال او شو په کراچي کې چې داسې لو شټینګ چرته مالی دلې نه پدې شل دیش کال کې نن ما په خیال درې مورز د چې د بجلی نشته موږ دغه سینا چې پرون راشي اوس پرون 1200 روپو تیل شي دی اوس بیا دی نه یک تلې تیل لوړی اتیرنګ نه ملوي کله یو پم ته دی او کله بل پم ته دی ټول حالات خراب دي په پمپونو کې تیلنګ نشته چې یو پم ته لاړ شي وای تیل نشته.
کراچۍ ته بجلی ورکونکو ادارې کې سی ویان دي تابش گوهر خبری غونډې ته ویلي چې خار کې د بجلی اوګد لوډ شیډنګ د دغه ادارې د زورګونو ملازمینو د احتجاج لوجې رامنځته شوی دی. خو د کیسی کاربندیز کوونکو مزدوران وای چې د دوی ګڼ شمېر ملګري د ادارې څخه د تعصب په بنیاد لری کړی شوی دی او چې ترڅو هغوی بیرته بحال کړی شوی نه وي دوی به احتجاج ته دوام وربخي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، په پاکستان کې که یوې خواته ګرمي مخ په زیاتېدو ده نو بلې خواته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ یا نشتوالی مخ په زیاتېدو دی. په همدې کبله د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اولس په مظاهرو لاس پورې کړی دی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ دې کم کړل سي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل په خپل ډیر راپور کرا کوي.
پاکستان کې که یو طرف ته ګرمي ښه په زور ده نو بل طرف ته ورسره د بجلی غوښتنه هم سیوا شوې ده، کومه چې د پیداوار نه څه کم 6000 میگا واټ زیاته ده او دغه شان د حکومت مجبوری ده چې د لوډ شیډنګ سره په دغه کمی کابو بیا مومي. د بجلی د پیداوار او غوښتنې په هکله د پیپکو یا پاکستان کې د بجلی د ویش د ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وایي
اس وقت بجلی کا شارٹ فال 5791 میگا واٹ ہے.
دا وقت بجلی کمی 15091 میگا واٹ دے. دا بجلی غختنہ کے زیادتواری لوجی دا کمی زیاد شوی دے. تاسو ته پد دا چی گرمی سرا کورونو او دفترونو کے دا ایر کنڈیشنونو استعمال زیاد شوی دے. نو زکا مونگ دا بجلی دا کمی سرا مخیو. مونگ اولستا دا وایو چی حکومت لخپل خوا حسی کوی چی دا بجلی نوی منصوبے شروع کری. خو اولست لپا کار دی او زو تاسو دا ریڈیو پا ذریعہ خواست کم چی دا بجلی غیر ضروری استعمال بند کړي د سره هم ډیر فرق راځي.
د بجلی د کمښت پوره کولو لپاره پاکستان لا په سمدستي توګه سپکار دي چې زر تر زره په هغه لاس پوری کړی شي او نتیجې ترې هم حاصل شي. په دې اړه چې کلمو د اقتصادي چارو د کارپوه میراج الحق نو پوښتل نو هغه وې
زخم چې پنن سبا چې مونږ ته وګورئ نو زمونږ اکانومي چې نه ریسیشن کې ده او فائنانشلی هم مونږ ته ډېر زیات مسائل دي. نو زه سره ټول نه فیزیبل ډیسیژن او موضوع فیصله به دایي چې مونږ د غټو ډیمونو په ځای باندې وړو ډیمونو ته راشو او دا زما په خیال سره زه خود هم په کنټرول کې را بل دا چې مونږ ته په دې اوس وخت کې د آؤټپوټ هم ضرورت دی، هغه د بجلی هم مونږ ته ضرورت دی ډېر فوراً او ډېر په ایمرجنسي توګه باندې، او دویم دا دی چې مونږ ته د اګریکلچر پرایکټیویټي هم ضرورت دی. زما په خیال سره د غټو ډیمونو په ځای باندې که مونږ وړو ډیمونو ته توجه ورکړو ګورو نو پاکستان او دغه شان تیرې دې شروع شي یو خو به هغې ډېر لږ وخت کې به د هغې مونږ ته پیدا او د هغې او
پاکستان د اوبو سره سره د نورو ذریعونه هم بجلی پیدا کوي، هغه کومې ذریعې دي او د هغې څه ګټه او تاوان دی؟ په دې اړه چې مو کله د یو بل خبریال او د معاشي چارو د کارپوه خالد عزیز خان نه وپوښتل نو هغه وویل
دفتر مې زمونږ سره درې ذریعې دي، کوئله ده، ګیس ده او تیل دي. کوئله زمون په ملک کې ډېره زیاته ده، خو هغه څنګه چې مونږ بجلی پیدا کوو نو یو خو د هغې لپاره ډېر زیات قیمتي آلات او نور وسایل پکار دي، او د هغې سره سره د هغې نه ډېر زیات پلوشن یعنی آلودګي پیدا کیږي. سمه پور چې د ګیس خبره ده نو ګیس مونږ د خپل ډومیسټک او انډستریل استعمال لپاره نشو پوره کولی. بیا پاتې شو تیل، تیل چې مونږ څومره ډالرې ورکوو څومره پیسې ورکوو هغه څومره تیل مونږ ته اویلیبل دي، خو په هغې باندې زمونږ د ملک د معیشت ملا ماته شوه. زمونږ تقریبا امپورټ بل د تیلو په مت کې دولس ارب ډالر ته رسېدلی دی.
د دې ترڅنګ د ملک په مختلفو سیمو کې د لسو نه تر اتلس ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي، او د کراچۍ، لاهور او خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو په شمول د ملک په روبر کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف اولس په احتجاج لاس پورې کړی دی او په سړکونو د ټیرونو سوځولو سره د خپل غصې څرګندونه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو پوکیو باندې مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څه رول لوبولای شي؟
د انسانیت د خیګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شي. گران اوریدونکو د مشال رادیو له اړخه تاسو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ بیلابیل ځانګړي اونیس پروګرامونه هم اوریدلای سي، او د روانې خبرونې په پای کې اوس وار رسیدلې دي د میرمنو لپاره ځانګړي اونیس پروګرام پلوشته چې جوړونکي فرخنده وزیر ده. راځي چې ورته غوښو.
هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا،
او د چا د زړه ټکور دا،
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا، د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا.
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمې پښتنې، حملتان حملمان راته غوږ کې د اګرانا.
بلوشا
اوریدونکو د پښتنو خواند لپاره په اونیس پروګرام پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ټولو اول رازو د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د ریپورت تا. د خزو او ماشومانو د صحت نړیوال ادارې وای پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات ماشومان د حمل په دوران کې مړ کیږي. دغه ادارې وای د دې یو غټه وجه د مور د خوراک نه کول دي. په پاکستان کې اکثره د بچو ناروغ خزه د صحت سہولتونه نه لري. د پاکستان ډان رسپانا په صحت کارکونکو یوې نړیوالې مجلې د ریپورت په اړه لیکي په پاکستان کې په زرو کې وسلوېخ ماشومان د پیدا کېدو نه وړاندې مړ کیږي، او په نړۍ کې دغه شمېره په زرو کې نور لستا، او هر کال 2.6 میلیون ماشومان په پاکستان کې د پیدا کېدو نه وړاندې مړ کیږي، چې دا یو د خطرې وړ خبره ده. په نړۍ کې د مور او بچی په صحت جوړ شوی ټیم چې په دغه اړه څېړنه کوي کې یو کم او یا صحیح ماهران شامل دي چې پکې د پاکستان د آغا خان یونیورسټي کې د مور او بچی د صحت ادارې چیرمن ذوالفقار بوټا هم شامل دي. وای په پاکستان کې خلک د هغه خزو د صحت خیال نه ساتي چې د بچو ناروغ وي، او بیا خاص کر هغه چې عمرونه یې هم کم وي او د صحت سہولتونه نه لري. د مور او ماشوم په صحت سیړنې د ډاکټرانو ډلوای هغه هیوادونه چې تر ټولو زیات ماشومان پکې د پیدا کېدو نه وړاندې مري، په لومړي نمبر هند، په دویم پاکستان، او داسې نایجیریا، سومالیا، چاینا، بنگلاديش، افغانستان، ایتوپیا او تنزانیا هم شامل دي. چرته چې د بچو ناروغه خزي دومره اسانتیاوي نه لري، ډاکټرانو ته په وخت ځان نه رسي، باقاعده معاینه نه کوي، د ماشوم د پیدا کېدو پر وخت ممکنه مسلو نه خبر نه وي، د خوراک ټول شیان لکه ویټامین پروټین برابر نه اخلي، او په ماشومانو کې د وقفې د اهمیت نه هم خبر نه وي. ډاکټر ذوالفقار بټاوای دا هغه یو څو وجوهات دي چې یو کورنۍ د خپل ماشوم نه په جهان کې د سترګو غړولو نه وړاندې محروم شي، او دا هغه وجه ده چې په زرو کې د اوو سلویښتو ماشومانو د پیدا کېدو نه وړاندې مړه کېدل د پاکستان د حکومت او ډاکټرانو لپاره یوه د خطرې وړ خبره ده. او اوس هم د ښځو د حجاب د تاریخ په اړه دا رپورټ. د مصر سره تعلق لرونکي لیلا احمد چې په امریکا کې په هارورد ډایوینټی سکول کې پروفیسر ده، د ښځو د حجاب په تاریخ یو کتاب اکوایت ریولوشن یعنی یو خاموشه انقلاب کې وایي د ښځو پرده داسې نه وه چې یوازې ترې دا معلومیږي دوی د فشار لاندې دي او یا کمتره ګڼل کیږي، بلکې ډېرې ښځې په خپله خوښه وي پرده وکړي. او حجاب چې د مصر د تاریخ سره تړاو لري، ډېرې ښځې د فیشن په تور هم استعمالوي. د لیلا احمد په دې کتاب امریکایي ورځپاڼه سی جرنل کې میرا سیٹھی لکھی، کله چې په 11 اپریل په فرانس کې د ښځو په حجاب بندیز ولګول شو، نو د نړۍ په ټولو ورځپاڼو او میډیا کې دغه خبر وو. او زیاتوی لیلا احمد په خپل کتاب کې لکھی، د حجاب یا نقاب مذهبي اړختا دی چې ښځو ته په یوه مسلمانه ټولنه کې زیات عزت ورکړل کیږي، نو ځکه د دغه عزت او احترام لپاره په ټولنه کې نقاب زیات خوښیږي. لیلا احمد وایي د ښځو حجاب په مصر کې لدی نه دی ضروري شوی چې ګینې ښځو ته پوره حقوق نه دی حاصل، بلکې دغه په زرګونو کاله مخکې د مصر د تاریخ او کلتور سره تړاو لري، او په هغه وخت کې هم د فیشن په توګه استعمالېدو، او اوس هم خزې خوښوي د حجاب تاریخ ژوندی وساتي. رابیا تبسم چې د پښتو موسیقۍ یو وتلې سندرغاړې وه، د پنجاب سره تعلق لرلو خو په پښتونخوا صوبه کې واده شوې وه چې له واده وروسته یې پښتو زده کړې وه. د فن ملګري یې وایي یو ښایسته اواز یې لرلو، خو د موسیقۍ په نړۍ کې ورته هغه عمره پام ورنه کړل شو څنګه چې په کار وو. رابیا تبسم د تیر جمعې په ورځ په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له وجې سا ورکړه. د هغې د ژوند او فن حال د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
آواز د هغه سندرغاړې رابعه تبسم دی چې د پنجابۍ ژبې سره تعلق لرلو باوجود یې د پښتو موسیقۍ ته یو ښکلا بخلې وه. رابعه تبسم د 22 کالو په عمر کې په 23 اپریل پېښور کې د زړه د دورې له کبله د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. رابعه تبسم کراچۍ کې د یو خانمدوش په کور کې سترګې غړولې وې، او هم په وړوکوالي کې د نوخار طبله وهونکي رحمت الله سره واده وشو. څوک چې په کال 1999 کې یو بمی چاودنه کې ووژل شو، وروستو چې رابعه تبسم د خپل لیور جان محمد سره نکاح وکړه. رابعه تبسم سلور بچی چې پکې درې زامن او یو لور شامل ده یتیمانان پرې خودل. د رابعه تبسم د فن او ژوند په حق له د هغه خاوند جان محمد مشال ریډیو ته ویل.
پاکستان تا بار ملکون والا تا توری دنیا تا پتر یرا سنگ فنکارا وا سنگ اخلاقی سنگ خزا وا سنگ ملنگی خوی و خلقو لگون تے حیف شی یا لغشی اغاڑی کبر کی بیر جلی تا کبر کی کیا سر پاس مخلا خوریم نکی اگر خودی نی قربانی کلی دی سر پا قربانو کو حضر آگی و قربانی اکم نشم ادا کولی ما سر آگی غریبی تیرے کلی دا ما سر آگی نار تیرے کلی دا ما سر لوگ تیرے کلی دا ما سر خخ ورلی دا نوزخ والاقی انسان تر مرگ مرگ پوری
درابیه تبسم د سندر ویلو سره هیڅ شوق نه وو ولې د غریبۍ او لاچارۍ له وجې دې فن ته راغلی وه او لس اتیایم لسیزه کې د موسیقۍ په میدان کې قدم کېښود ولې د خوږ آواز باوجود هغه ته هغه مقام ورنکړی شو د کوم چې هغه حقدار وه او اکثر به یې دا ګیله په یو ځانګړي انداز کوله لکه سندرغاړی سردار یوسفزی چې مشال ریډیو ته وایي
تقریباً 16-17 سال شو چې زه دا سنگینګ کوم خو بس رو د خکولو د سندارو دوران دی بس خو ساده خزم چې لکه بس حسن مې نشته بس نن سبا د حسن مارکیټ دی زمونږ د آواز مارکیټ نشته
هنرمند گلزار علم هم دا خبره زیاتوي او وای چې رابعه تبسم د موسیقۍ پر موضوع پوهیدا او دلته د فن سره تعلق لرونکو هیڅ قدر نه کیږي او هم دا وجه ده چې هغه به اکثر دا ګیله کوله. گلزار علم وای
جدا انداز په ګیو आवाज کې او ما سره سوس کې په موسیقۍ کې څه څه کار کړو دا سندره په کې و چې ویروس څخه ډیر مشهور شو نو هر یو هم بدر نظر کوم خوشاله بدر په سر کوم زه بدر هم نظر کوم چې دنیا به شي حیرانه تقریبا
پیښور ریډیو سټیشن ډایرکټر او شاعر او ادیب لایق زاده لایق مشال ریډیو ته وویل چې درابیه تبسم د مرګ له کبله د پښتو موسیقۍ ته زیان رسیدلی دی او دا خلا به هیڅکله ډکه نشي. نوموړي زیاته کړه ترابیه تبسم د اخری البم موسیقار شاکر زین نشیر وی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قرار راشه البم کامیابی نرستو د هغې لپاره سلور نورې سندرې هم تیارې کړې وي خو له ژوند هغې سره وفا ونه کړه.
علاوه د مشال ریډیو په خبرونو کې د دی اونۍ پلوشه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.